شنبه د مرخومی دریمه د دسمبر 24مه احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او تر هر څه مخکې خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د نجونو د پانتونونو د بندولو په برخه کې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ویلې دي چې دا په دې هیواد کې د ښځو پر زده کړو او کار سیستماتیک محدودیت او د ښځو د حقونو سرغړونه ده. په هغه بیان کې چې پرون د IOM لخوا خپور شو د طالبانو له چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. د نړیوالې مؤسسې همداراس اندېښنه څرګنده کړي چې په تیرو څو میاشتو کې افغان میرمنې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي او پر وړاندې یې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وروسته له هغه زیات شول چې دوی د سېشنبې په ماښام تر بلې خبرتیا پورې د نجونو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل اعلان کړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو ماسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي که چیرته کابل موافق وي ماسکو په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې یې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره د طالبان حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د استازو جرګې د یو سلو او بخشی د امریکا د استازو جرګې د یو اشاریه و تریلیون ډالرو په ارزښت بودیجې لایحه چې اوکراین ته د 50 میلیارد ډالرو مرسته هم پکې شامله ده تصویب کړه. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت یې د لایحه تیره شپه د ټاکلي مهلت له پای ته رسېدو مخکې تصویب کړه. دې لایحې ته 225 وکیلانو موافقې او 201 نورو مخالفې رایې ورکړې. یاد لایحه به د ولسمشر جو بایدن له توشیح وروسته په قانون بدل شي، ځکه د امریکا سنا هغه د پنجشنبې پورس تصویب کړی وه. او وروستی خبر دا چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د کردانو پر یوه غونډه د برید پر مهال لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دې پیښې ته چارواکو د نژاد پالنې د برید نوم ورکړی. د راپورونو له مخې پرون یو وسلوال په هغه ځای کې ډزې وکړې چې د کردانو دوکانونه پکې ډېر دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا یوه بوژنوونکې او کرکجنه پیشه بللې. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې برید درې وړه قربانیان کردان دي. ویل کېږي چې دا برید هغه 9 کلن سړي کړی چې تاسو له زندانه خوشي شوی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو ګڼ مېشته هېواد اندونیزیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د بندېدو پریکړه بدله کړي. په ورته وخت کې به وړاندې دا هم په خپرونه کې واوري چې ویل کېږي د طالبانو دوو چارواکو هلې ځلې پیل کړي چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي. موضوع مو د سیاسي او دیني چارو له کارپوه صلاح الدین سیوی سره شریکه کړي.
طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي اسلام ته ضرر رسي، افغانستان ته ضرر رسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته ځغلنده کتنه کوي چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې
د اسداباد خار کوچنی دی، د خلکو غنو غونه چره دا به زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې له واشنگتن څخه کیف ته تر رسیدو وروسته د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي د څرګندونو جزئیات در سره شریکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشم لمړي راپورته. د اسلامي همکاریو له سازمان او یو شمېر اسلامي هیوادونو وروسته اندونیزیا د طالبانو پر هغې پریکړې خواشینی ښودلې چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړل. له دې یوه ورځ مخکې د مسلمانانو یو بل معتبر مرکز د مصر الازهر پوهنتون هم د طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی و. او د خپلواکو سرچینو له لوري نتایج شوي راپورونه څرګندوي چې د طالبانو دننه د نجونو د تعلیم پر سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیایي رسنیو د راپورونو لمخې د نړۍ د تر ټولو زیاتو مسلمانانو لرونکو هیواد په افغانستان کې د نجونو د پهنتونونو پر بندیدو خپګان څرګند کړی او پر افغانستان له واکمنو طالبانو یو غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. جاکارتا پوسټ ورسپانې او نورو رسنیو پرون راپور ورکړی چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل رسمي ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه د طالبانو د پریکړې له کبله ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې تعلیم د ټولو نارینه وو او ښځو بنیادی حق دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې ښځو ته بې له ځنډه د تعلیم اجازه ورکړي. په بیان کې همدارا زیاتونه شوې چې انډونیزیا په کلکه باور لري چې د یو هوسا سوله ییز او باثبات افغانستان د راتلونکي لپاره د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو ګډون خورا مهم دی. انډونیزیا د اسلامي نړۍ یوازینی هیواد نه دی چې طالبان د نجونو پر پهنتونونو د بندیز پای ته رسولو ترابولي، بلکې له دې مخکې د سعودي عربستان، قطر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او حتی پاکستان په څیر نورو اسلامي هیوادونو هم د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د اسلامي نړۍ د معتبر علمي مرجع د قاهره الازهر پانتون مشر د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی ښودلې. په هغه بیان کې چې پرون د دې پهنتون پر ټویټر په پښتو او انګلیسي ژبه خپور شو، د الازهر شیخ ډاکټر احمد الطیب ویلي دي چې دا پریکړه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او د شریعت له هغې غوښتنې سره هم په ټکر کې ده چې له سړیو او ښځو څخه یې له زانګو نیولې تر قبره پورې د علم د حاصلولو غوښتنه کړې. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان پر دې پریکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان مشر حسن ابراهیم طه د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دا اقدام د اسلامي همکاري سازمان ته ډېر مایوسوونکی خبر دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر چې دا پریکړه د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړه، مخکې ویلي دي چې عصري زده کړې لویدیځوالو پر افغانانو تحمیل کړي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د دې پریکړې پر سر د طالبانو په لیکو کې یو لړ مخالفتونه رابرسېره شوي دي. تلو نیوز شبکې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو سراج الدین حقانی او ملا محمد یعقوب مجاهد پرون د نجونو پر پهنتونونو د بندیز په اړه خبرې کړي. د سرچینې په وینا په پام کې ده چې دوی دواړه له یو شمېر نورو دینی عالمانو سره یو ځای د مسلې د حل لپاره کندهار ته ولاړ شي او د طالبانو له لوی مشر سره خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې انډونیزیا په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د بندیدو پر پریکړه خپګان شوډلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. لدې مخکې نورو اسلامي هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو څخه د تورته غوښتنې کړې دي. په دې اړه احمد تکل د دینی او حقوقي چارو د شنون کې صلاح الدین سیدی نظر پښتلې او په سر کې تریدا پښتنه کړې ده چې د انډونیزیا او نورو اسلامي نړۍ غوښتنې به طالبان دې ته واسبي کنه چې د نجونو پانتونونو او شونځیو ته اجازه ورکړي.
په طالبانو کې څو ډلې دي، یو ډله خیال نه کوي هغه مونږ ته کتاب الله او سنت رسول الله زمونږ روایت پر دی هم هغه به کوو چې کوي، اما یو د هوښیاري مطمئنن په باندې تاثیر لري. واقعیت د خبرې دا دی چې هر مسلمان چې په نړۍ کې دی که اسلام ته د داخل نظر رسیږي که د بیرون نه او په باندې خپه کیږي. طالبان په خپل دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخانیسی اسلام ته ضرر رسی، افغانستان ته ضرر رسی، او مطمئنن چې دا غګونه د نړیوال ټولنې او د اسلامي ټولنې خاصتا تاثیر لري او دا تاثیر د یو پکیج په شکل تاثیر لرلی شي چې دا نور هم قوت ومومي.
سیدی صاحب، د نجونو د پوهنتونونو د بندولو پریکړه د لوړو زده کړو د وزیر پریکړه ده که ستاسو په نظر د طالبانو د لوی مشر او په مجموع کې د حکومت پریکړه ده؟
په طالبانو په دوره کې قوانین نشته، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین اون نشته دي. د طالبانو ادعا چې موږ شریعت اسلامي تطبیقو، دا لسره د شریعت نه بخبری ده. په دې چې د شریعه الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. یو سلسله شخصي فتاوا وشته دي د اهل سنت و جماعت په داخل کې هم شخصي فتاوا وي دي چې مدون نشته. هغه زمونږ قانون مدني د مصر د قانون مدني پر بنیاد باندې مدون شو، نور تمام شخصي فتاوا وي دي او شخصي فتاوا وي هغه وخت د عملي کېدو حق او اجازه او مشروعیت لري چې هغه نظام په خپل ذات کې مشروعیت ولري او د هغه لیدلوري او دیدګاه د مشروعیت نورسته کې د لشي تطبیق شي. دا سې نشي کېدلای چې من را امن کوم منکران فل یغیره بيده، چا چې د ستاسو امر منکر ولید توپک را واخلي او ستر را واخلي او هغه په اسلام منکر تبدیل کړي. دا په نظام اسلامي کې په حاکمیت اسلامي کې منه ده، د اسلامي حاکمیت کړه ده او دا حاکمیت تر اوسه پورې نه داخلي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري. د زور او د استکبار او د تکبر خبره ده چې موږ په خپل زور کوو، په خپل زور منیولې ده، دا نشي کېدلې. دا ضرر رسي افغانستان د قهقرا خواته وړي او دا د دولتداري نه ناګاهي ده، اسلام ته ضرر رسي او دا د منلو وړ نه ده. واقعیت د خبرې دا دی چې د قانون جوړول نه د وزیر دی، نه د رئیس الوزرا دی، نه د امیر المؤمنین دی. په افغانستان کې د لا قانوني حالت دی او د لا قانوني حالت په صورت کې دغه تعریفونه چې تاسو ته نه پښتنه کوي دا وجود نه لري. متاسفانه همدا خبره ده چې مونږ لا اول نه تاکید کول چې په سبا دی باید اعلان وکړي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې مونږ نه ملغا کوو هغه مجري او ماریع او اجرا دي. متاسفانه دا کار نه دی کړی. افغانستان په لمبو او معلق حالت کې قرار لري او دا د افغاني ټولنې د پاره، د نړیوال ټولنې د پاره، د اسلامي حکومت د پاره لسره خنه دی او د منلو وړ نه دی. دا مرجی نه دی تعریف شوی.
مننه سید صاحب. ورسته پښتنه ده چې اسلامي هیوادونه او نړیوال اسلامي مؤسسات پر طالبانو د فشار لپاره کوم وسایل او امکانات لري چې د تایو هڅوي چې د نجونو تعلیم ته په مجموع کې خوندزي دي او که په هنتونونه دي چې اجازه ورکړي.
متاسفانه پرون هم د طالبانو یو چارواکي وویل چې اسلامي هیوادونه او عربستان سعودي د امریکایانو سره زموږ په ضد باندې ولاړو. دوی ځان د تمامونه برګنی او په یو نه ډول باندې داسې تصور کوي چې موږ سره کتاب الله او سنت رسول الله پرو دی او په هغه باندې عمل کوو. اما په واقعیت د خبرې دا دی چې یو شمېر طالبان د دې مسلې په اهمیت باندې پوهیږي او متاسفانه اسلامي ټولنې یا نړیواله ټولنه هر یو خپلې ګټې او منافع او مسالې ګوري. په اسلامي ټولنه کې یو سلسله داسې مسایل وارد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې د دې اعتبار تر ډېره حده کمزور شوې ده. اما خپل تاثیر لري، سیاسي موقف ادا د رسالت چې په یو شمېر طالبانو باندې مطمئنن تاثیر واردول شي، اما پکې جی بستهي برخورد ته اړتیا شته او په دې مورد کې نړیواله ټولنه ته دقت او قوت پکار دی چې د افغانانو او د اسلام د خدمت لپاره، د مسلمانانو د خدمت لپاره خپل صریح موضوع د طالبانو ته اعلان کړي.
د دینی حقوقی چارو شانونکی صلاح الدین سیدی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو ځانګړی مفتش وایي د امریکا هغه پوځي اډې چې زرګونه افغان کډوال پکې دی ردی تر 200 شپېته میلیونه ډالر پورې زیانمن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرته لدی چې د دې چارواکي نوم یاد کړي پرون راپور ورکړ چې د څو اډو دی والونو او د نلدواني سیستمونو ته سخت زیان اوښتی دی او تر څو چې بیا رغونه پکې ونه شي نور نو د پوځي ځواکونو لپاره وتل دي. د تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو دوونیو کې متحده ایالاتونو له 130 زرو زیات افغانان د کابل له هوایي ډګر څخه ولېشتول چې ډیری دا کډوال امریکا ته لرسیدو وروسته په اتو پوځي اډو کې ځای پر ځای شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې وروستي افغان کډوال د سرجنی کال په فبروري میاشت کې لدی پوزي اډي ووتل.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې سختو بادونو واورو او بارانونو د خلکو د ژوند چارې ګډې وډې کړې دي. په زرګونو الوتنې لغوه شوي او لوی لارې بندې کړې دي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د هوا پیژندنې د ملي ادارې په وینا خبر ورکړ چې تر څو باندې 200 میلیونو خلکو ته د جمعې پر ورځ لاښوونې وشوي او خبرداریانې ورکړل شوي. د دې سړي سپیل عمله د راپورونو لمخي تر 1 میلیون او 400,000 د ډیرو کورونو برښنا قطع شوي او پرون تر 400,000 سل پروازونه ځنډیدلې دي. قوي بادونو او درندو ورشتونو په داسې حال کې د متحده ایالاتونو ډېرې برخې ځپلې دي چې په میلیونونو خلک د کال په دې وخت کې د کرسمس څخه د مخه یو ایالت څخه بل ایالت ته سفر کوي او د دسمبر میاشت په دې هیواد کې یو له بوختو میاشتو څخه ګڼل کیږي. د شمالي او جنوبي داکوتا، اوکلاهوما، آیوا او جنونورو سیمو کې د ترانسپورت ادارو راپور ورکړی چې سړکونه په یخ پوښلې دي او د لړې له امله د لید وړتیا کمه شوې ده. دوی له خلکو وغوښتل چې په کور دننه پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ته تر سفر روسته ویلی دي چې هیواد د روسي پر ضد په جګړه کې د بریا لپاره کلک هلې ځلې کوي. ولودمیر زلنسکی د دې سفر پر مهال له اوکران سره د متحده ایالاتونو د مرستو لپاره ډاډ ترلاسه کړ. په عین حال کې روسي خبرداري ورکړي چې خپل پوځي اهدافو ته در رسیدو تر وخته به جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د امریکا له سفر کیف ته لرسیدو سره سم اعلان وکړ چې اوکرانی ځواکونه د روسیې پر ضد جګړه کې د بریا لپاره سختې هلې ځلې کوي. شغلی زلنسکی په هغه وینا کې چې پرون خبره سو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوکرانی به په دې جګړه کې بریالی شي. هغه متحده ایالاتونو ته خپل سفر هم له بریاو او له سرړونو ډک وباله.
بریالی سفر و موږ د خپلو هوایي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس د اوکراین او نړۍ د امنیت لپاره د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې پر یوه ډېره لویه بسته کار کوي.
د راپورونو له مخې ښاغلی زلنسکی امریکا ته د سفر په ترڅ کې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو د 1.8 میلیارد ډالر پوځي مرستې ډاډ ترلاسه کړ. هغه داسې مهال خپل هیواد ته راستون سو چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په جبهو کې د روسیې د توپونو او توغندیو حملې لا هم دوام لري. روسیې ویلي جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې په اوکراین کې خپل ټاکلي پوځي اهداف ترلاسه کړي نه وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبرلانو ته وویل چې د اوکراین جګړه به د روسي چارواکو په وینا د ځانګړو عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د خبرو او مذاکرو په نتیجه کې پای ته ورسیږي. نن د دسمبر پر 23مه پر اوکراین د روسیې د یرغل لس میاشتې پوره سوې. د دې لس میاشتو په ترڅ کې د اوکراین بیلابیلې سیمې په تیره ختیځ او جنوبي ښارونه د روسیې د درنو حملو ډګرونه وو. د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی تیره میاشت ویلي وو چې د اټکل له مخې په دې جګړه کې د اوکراین او روسیې شاوخوا 200,000 پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د جنرال میلی د اټکل له مخې د ملکي تلفاتو شمیر هم شاوخوا 40,000 ته رسیږي. شغلی میلی ویلی و چې دا د ډېر اندیشنې وړ کړکېچ لا هم روان دی.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی خبرداري ورکړ چې روسیا شاید د کرسمس او نوی کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه دا خبر هم وکړه چې د رخصتیو په وخت شای روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکران جمهور رئیس تر دې سرګندونو مخکې تیره ورځ د واشنگتن تر سفر وروسته په کیف کې د اوکران له پوځي چارواکو سره وکتل. د اوکران په ختیځ کې پرون هم سختې جګړې روانې وې. په دې سیمه کې د روسي ځواکونو بریدونه د بخمود او اودیفکا پر ښارونو متمرکز وو. په ورته وخت کې د اوکراین د لوی درستیز د دفتر په وینا روسي پوځیانو په جنوب کې د ماریوپول ښار له سخت ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اوکراین په ارتباط په واشنگتن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالر نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته راجې کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه چې د ازادۍ لپاره په جګړه کې له اوکراین سره اضافي مرسته کوي. زلنسکي دا هم لیکلی دی چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي.
له خبرونو ور اخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. فریده سیال کتن اورته کوي.
ډیپلوماټ خبرونه یې د پاکستاني طالبانو لوري د حملو زیاتوالي ته پام اړولې او د پیل په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومندوز وکونو د دسمبر په شلمه په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ترهګری ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پی وسلوالو پکې د دې مرکز یو شمیر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو د شغورینې په عملیاتو کې د دې ډلې 15 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیښې څورې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمیر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماریکو د څنګ په وینا د عملیاتو په نتیجه کې څلور درشتنه برمته شوي د يرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځنګړو ځواکونو د عملیات روسل هغې وکړل چې د خبرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې بيخي پاړه له افغان طالبانو سره هم چویل کیږي له ټي ټي پی سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېره میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونه د ټي ټي پی د مشر نورولی مسید هغه څرګندونی هم راخیستی دي چې د دې میاشتې په پایلې کې کړې وی او دا خبره چې ګوا کې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له عملاتړه برخمنه ده رد کړي. هغه تور چې ډیرو پاکستانی جوکپور چارواکو پوری کړی دی مسید ویلی دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزید څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه لزده کړو منی کړی دي. دا د برېټانیا څخه د خبریدونکو انډیپندنت ورسپانې سره لیک دی. ورسپانه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلی او د افغانستان د پوهنتونونو ګړو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریز اقدام په اعتراض کې استعفا وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي ستکړو منی کړی دی. دا ورسپانې پټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پریکړې دفاع وکړه او خزینه زده کوونکي په دې تور نه کړی چې حجاب یې په سمه توګه نه درات کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. زموږ پرونی د سهار لوو د ماښام ترو په افغانستان کې کونړ ته مخکو. د کونړ د مرکز اسداباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې په وړه دره کې دغه آباد شار وسنې نفوس په خپلې غېږ کې نشي ځایولی. خو د روزګار په لټه د کلیو او باندو خلکو هم د شار ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
دا اسداباد خار د لوړو غرونو او د سندونو په خوا کې په ډیره کم ځمکه آباد دي چې د پراخېدو امکانات د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلی اوسیدونکو تباسیا نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزی پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکو سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
په هغه وخت سره د هغه بازار چې جوړ شوی و نو دغه دوه کلی و، دم کلی او کیراله، نو په هغه وخت سره نفوس چې و ډیر کم و، اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلی لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بې شمېره موټرې، ریکشې، لاس ګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسېدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګېږي. د اسد آباد دوه تنه اوسېدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
سړک څنګه ګڼه ګوڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي، پیاده مشکل سره خلک مخ دي. شغان ندیجه پورې ډېر مشکل دي، پنځه منټه لار نه ده، نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګوڼه زیاته ده، پیاده بند دی که نه، نو په دې کې جنگ را دغه شي، یا مریض امبولانس کې پروت دی، دا چې هسپتال ته وړی کېږي په لاره کې، بس دا مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته. نو روزانه دا قطار ولاړ یو دل
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د ښاري ماستر پلان په اساس ښار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی ښار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لار هم ده، نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیریدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړې او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو دا غې نه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقاً دویم لینې منع کړې دي. هغه رېړې چې کومې د نالۍ په سر باندې ولاړې دي، صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو د دغه د حل لار هغه چې څومره د هغې غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده، د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دی نو د سیند نه په بله غاړه باندې چې کوم دغه د
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک او ښار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې دغه ستونزه شتون لري، او دا مشکل وروسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتري او رسمي دندې له لاسه ورکړې، هرچا خپلو ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاواني او موټروانۍ پیل کړي.
د دې سهارنی خبری مجلې ورسی او ترسیدلی یو په پاتې غبرګو دقیقو کې ستاسو په شخ څوره رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي، د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان لغه د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته، ورور پخواني مجاهدین نسته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې
ګران موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلې وه د کنټینر پر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله چې هغه د دې سره چې ناست ولاړ وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسکین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معاجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی دا شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر شوه، د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نشته، نور نه هغه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. زه غواړم د طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.